کن انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
ساعت د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو په خاطر امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاري د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او په جرمنی او بریتانیا کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه میربنې شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړی استازی دیبورا لیوینز به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعي قمندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي وویل
د امنیتی ځواکونو په ځوابیه برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعي د یو قمندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمي امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی ماموري فاطمی احمدی د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په تمه دي. فاطمی احمدی څو ورځې مخکې پر فیسبوک یو ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مورینو ځاوره ولیده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیری او د اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورونو چارو وزارت د څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میران شاه او دغه راس د دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشې پکې زیاتې کیږي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتی تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میران شاه ته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ترامپ پرون شنبه وویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د غوسیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې مرژوبلي او مالي تاوانونه پیش کړي دي. شپاړس تنه مړه شوي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې شوي دي. ډونالد ترامپ اسیب ځپلو سیمو کې دوه ساعته تیر کړل. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن ولي چې که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، له اسیب ځپلو سره به هر ډول مرسته وکړي. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا له کبله د لګیدلو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8 زره تنو ګډون وکړ چې دا له 2 میاشتې وروسته په دې ښار کې تر ټولو ستره مظاهره وه. د لندن ښار په مرکزي چوک ترافلګر کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر ضد د آزادۍ لپاره سره یو شی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنز د څناڅه اخو د راپورونه هم ورکړل شوې دي. د جرمني حکومت ویلي چې 3000 پولیس د مظاهرې د امنیت لپاره ګمارلې وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي یو تبلیغاتي مسأله او د کورونا وایرس وبا د خلکو د غولولو تیوري ده. په جرمني کې د کورونا وایرس له کبله تر 240 زره زیات وګړي ناروغ شوي او تر 9 زره زیات مړه شوي دي. او د بیلاروس چارواکو له ولس خبريالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوسییټډ پریس خبريالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د وی بلې دورې ګټونکو اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 څپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان لاله د مصالحې د ملي عالی شورا غړي پرون اعلان کړ. د دې شورا د ترکیب په اړه هم د اوست آزادی رادیو خبريال امید زهیرمل د آزادی رادیو د کابل په سټوډیو کې راي او د شورا د غړیو په اړه نور معلومات راکوي. زهیرمل صاحب په خبرونو کې مو وویل چې د دې شورا په غړیو کې د ولسمشر دوه مرستیالان او د ملي شورا د دوړو جرګو غړي دي. نور کوم کسان په شورا کې شامل دي؟
څروان صاحب، شورا په کلي شکل باندې لسلورو طبقو جوړه شوې ده. سیاسي او جهادي مشران یو برخه ده چې 19 کسان پکې دي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیر مهم کسان چې سیاسي سریم دي، په خواني جهادي قماندانان هم دي، د دولت لوړ رتبه چارواکي هم پد شوې دي، کامل دي پکې. د بیلګې په ډول عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محقق عبدالرشید دوستم، قانونی او عطا محمد نور په ګډون باندې ګڼ نور کسان. بل بخش د دولتي کسانو څخه تشکیل شوی برخه ده چې دا هم د شورا علي رتبه چارواکو کې شامل شوی چې په هغه کې د جمهور رئیس دوه لومړي مرستیالان دي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، د ملي امنیت شورا سلاکار دی، د ملي شوراګانو د دواړو مجلسونو مشران دي او همدارنګه نور یو شمیر کسان پکې شامل دي. دریمه برخه یې د هیواد هغه څه چې د ملي روغې جوړې شورا په فرمان کې ورته اشاره شوې ده، د خوځو د لوړ رتبه یا برجسته کلمه ورته یاد شوې ده چې غړي توب یې لري. په دې کې 8 میرمنې شامل دي چې له اغلی صفیه صدیقی شروع او بیا د زرقای افتلی پورې کسان پکې غړي توب لري. او سلورمه برخه یې چې دا بنسټ یې چې دا هغه خپل هیئات رهبری دی یا د رهبری پلاوی دی چې مشری خغلی ډاکټر عبدالله عبدالله ته ورکړل شوی ده. وطن معاونین لري چې پکې سلام رحیمی، عنایت الله بابر فرهمان چې په انتخاباتي ټیم کې تر خوایا اسدالله سره دي چې د عبدالله مرستیالانو او ګنچ میر نور کسان چې خغله معصوم ستانګزی او نور الحق علومي هم پکې شامل دي چې دا دواړه خپل د مذاکراتي پلاوی غړي هم دي. نو دغه سلور هم د برخي دي او پټوله کې هر برخه کې 19 کسان په سیاسي او جهادي مشرانو کې، 9 کسان په دولتي شورا کې، 8 تنه د برجسته غړي او پټوله البته چې خزي دي او خپل د رهبرۍ پلاوی دي چې 10 کسان پکې شامل دي.
ډیره زیاته مننه امید زهیر مل و چې د مصالحې د عالی شورا د غړي او د ترکیب په اړه معلومات کول. په دې موضوع د سیاسي چارو لیوه نظر خواند او د پوهنې وزارت له پوهنې مرسیال شاغلی آصف ننګ سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. شاغلی ننګ، د افغانستان په څو ولایتونو کې د والی په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ننګ صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. دا شورا په ځنډ اعلان شوه، شاید هم د بیلابیلو خواو ترمنځ د هغې په سر اختلاف به و چې دومره په ځنډ اعلان شوه. تاسې دا انکشاف څنګه ګڼئ؟
سلام وړاندې کوم. زما په نظر د ترکیب له لحاظه او د هغه سپارل شویو اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي، درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب لحاظه هغه چې ورور باس پرې وکړو، یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت ته، جهادي شمولیت ته، دیموکراتان ته، دینی منورین پکسته، قومي ژبني ترکیب پکسته، او بل دغه چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب لحاظه ډېر ښه ده. او هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډېر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کیږي، لکه د مجموعه عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې دا بره ټولوي یو هفته وخت ورکړي، او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بله د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنی کنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډېر زیات سخت مزلونه سته، یعنی ډېر درانه مزلونه سته، مثلا د سولې مذاکرات، د هغوی اجنداوي، حاد مسایل، نرم مسایل، هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکي اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکي اړخ خوا د بندیانو رهایي ده او څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم سته، یعنې ځینې وختو کې به د شورا له سخت مسلې سره مخامخ کېږي، مثلا د فکري ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کېږي، او داسې ډېرې مسلې دي. یعنی د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
د هغه پلاوی غړي به هم د دې شورا لمنځه ټاکل کیږي چې ټاکل شوې ده له طالبانو سره خبرې وکړي.
هغه د له خود مذاکرې ډله ده چې هغه ټاکل شوې ده په همدا یو وشت کسه ترکیب باندې، هغه هغه ډله ده، هغه کې هم د څلور کټګوریو کې چې د فرمان کې راغلي مشران دي، مثلا رهبری ده، د ښځو برخه ده، د خپل دي مصالحې رهبری کوونکی ډله ده، بیا په دې رهبری کوونکی ډله کې چې لس کسه دي په دوی کې د مذاکره کوونکی ډله هم شامل ده. نو دغه ډله خو ترکیب جوړ ده، پاتې څو د مجمع ډله، د مجمع ډله هم تقریبا جوړه ده، لکه ویل څه ویل شي د ملي شورا غریب نه به مجلسینو نه به یو ډله ترکیب وي، ولایتي شوراګانې، خصوصي سکتور، او د سولې د مشورتي لوی جرګې چې تیرې شوې د دې غریبې د سولې د پخواني شورا غریبې سیاسي شخصیتونه هغه په کې ترکیب کې شامل دي، اجتماعي او شخصیتونه او د رسنیو نمائندگان، دینی علما، شورا ته د علما او منګلرو د رسنیو استادي، یعنی ډېر پریکټیسونه د سختارونو د سختاري لحاظه د دې شورا فزیکی حیات او تشکیل هغه ډېر سخت کار نه ده، یعنی دا یو نوی وخت ورکړی دی، ان شاء الله دا به وشي. مهمه مسله دی مذاکرات او پلان کې بیا را مختکیږي چې پیغه کې بعد شورا لپاره د مصالحې د شورا لپاره به یو چیلنج وي.
بله، زما سوال هم دلته اوس نو د خبرو لورته یو لوی پرمختګ دا غنلې شو او د مذاکراتو نو بعد په مذاکراتو کې به لوی ستونزې شوي.
مګه په نظر باندې دوه بخې بحث ده په اصطلاح په اصولي لحاظ. یو هغه مستقیم معنی دي چې دغه رفع کول به وي، او یو به غیر مستقیم معنی وي چې دغه لپاره به کار کول وي. مثلا مستقیم معنی چې دي د اصولي لپاره، هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده. مثلا فکری او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده.